درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلای کوم. هولمړی د دې سات خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتوالی یو شرمون کې چاره بلل ده. له بل خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د هند له لوري پر پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر باندې له بریدونو وروسته له دواړو اتمي هیوادونو سره خبرې کړې دي. هند د واشنگټن لپاره یو مهم شریک ګڼل کیږي ځکه امریکا هڅه کوي د چین د زیاتېدونکو نفوذ مخه ونیسي. له بل خوا که څه هم د 2020 کال د اګست په میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د پاکستان ارزښت کم شوی، لا هم د امریکا متحد پاتې دی. پاکستان وایي چې د هند بریدونه لشتر لژه شپږ ویشت کسان وژلي دي. په داسې حال کې چې هند هم ویلي د پاکستان د توپونو په ډزو لشتر لژه اته کسان د کشمیر د لانجمنې سیمې په پوله کې وژل شوي دي. چین چې له دواړو هیوادونو سره پوله لري او د پاکستان نږدې متحد ګڼل کیږي، ویلي دي چې د هند د نن سهار پوځي اقدام خواشینی کړی او زیاته کړی ده چې د روانو تحولاتو په اړه اندیشمن دی. د چین د باندنیو چارو وزارت ویاند لین جیان د چهارشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي هند او پاکستان نه جلا کېدونکي ګاونډیان دي او دوی همدارس د چین ګاونډیان هم دي. د هند له توغندوی بریدونو وروسته پاکستان ته ګاډی وډې شوې الوتنې نن بیرته پیل شوې. له برید وروسته د اسلام آباد، لاهور او کراچۍ له هوایي ډګرونو الوتنې درول شوې وې، خو د می په ومه بیا پیل شوې. د پاکستان د هوایي ډګرونو ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د اسلام آباد، لاهور او کراچۍ هوایي ډګرونه د الوتکو تګ راتګ ته چمتو شوې دي. په خبر پاڼه کې راغلي د عملیاتي محدودیتونو په لړ کې هوایي حریم د 48 ساعتونو لپاره ځنډول شوی و، خو اوس په بشپړ ډول بیرته فعال شوی دی. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د وضعیت ته په کتو مسافر باید له خپلو اړوندو هوایي شرکتونو سره په تماس کې پاتې شي، ځکه چې د الوتنې مهال ویش او لارو په اړه وروستۍ پریکړه له هوایي شرکتونو سره ده. له بلې خوا د پنجاب او اسلام آباد په روغتونونو کې بیړنۍ حالت نافذ شوی دی او د ټولو روغتونونو د کارکوونکو رخصتۍ لغوه شوي دي. ډاکټرانو، نرسانو او نورو صحي پرسونلو ته لارښوونه شوې چې روغتونونو کې پاتې شي. د پنجاب په ټولو ولسوالیو او ایالتي ادارو کې هم بیړنۍ حالت نافذ شوی دی. په پنجاب کې د تعلیمي ادارو د تړلو پریکړه شوې او نن ټولې دولتي او شخصي تعلیمي ادارې بندې دي. د امریکا سترې محکمې د ترامپ ادارې ته امر کړی چې د 2015 کال د می له 12 نیټې څخه د افغان کډوالو پر دوسیو د کار پروسه بیا پیل کړي. په دې پریکړه کې د امریکا د کډوالو د منلو پروګرام، د بیا میشتېدو طرحې او د سفر د تایید پروګرامونه هم شامل دي. شان وینډي ورچې د افغان ایواک مشر دی، د پریکړه د امریکا د افغان متحدانو لپاره یو ستره بریا بللې. هغه ټینګار کړی چې د ترامپ اداره دا پریکړه عملي کړي نو با یو مهم پرمختګ دی. د ستري محکمې حکم په ځانګړي ډول د کډوالو د منلو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې او دا پریکړه به د میل 12 نافذ شي. د محکمې قاضي ټینګار کړی چې اداره باید ژر تر ژره د کډوالو پر دوسیو د کار پروسه بیا پیل کړي. او په تورخم کې پاکستانی چارواکو اعلان وکړ چې د میل 10 وروسته به افغان ترانسپورتران یوازې هغه وخت پاکستان ته د داخليدو اجازه ولري چې د اعتبار وړ ویزه ولري، ځکه چې پاکستان ته د داخليدو د یو کلن سند یا TAD سند موده په همدې نیټه پاتراسيږي. چارواکو ویلي دي چې د TAD د پاتراسيدو او د ویزه او پاسپورت د لازمي کېدو په اړه اعلانونه په تورخم کې په څرګندو ځایونو کې لګول شوی او افغان موټر چلوونکو ته هم په شفاهي ډول ویل شوی چې یوازې د ویزه د لرلو په صورت کې پاکستان ته د داخليدو اجازه ولري. تیر کال د پاکستان د دې پریکړې له کبله افغان سوداګرو او موټر چلوونکو ته ډیر مالی زیان واوښت.
ځوانانو خبرونه درنو دوستانو سلامونه می اومنی.
یو څوک وای چې باید نوخت راشي. نوخت یو سړی سړول راولي په دې وطن کې چې نه کار وی نه روزګار وی نه پیسې وی نه پرمختللې سیزونه تاسو موجود وی چې ته په نوخت راولې.
د یو ځوان خبرې مو واورېدلې چې ویلې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې دوی په خپل ژوند کې نوښت او پرمختګ نشي راوستلی، خو ټول ځوانان بیا په دې فکر نه دي. دوی وایي چې له کمو اسانتیاو څخه هم ګټه اخلي او په خپل ژوند کې بدلون راولي.
زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولی شم چې زه د ژوند په هره برخه کې الحمدلله ډېر هسان دی. ما دا اوس مثال درکولی شم چې زه کمپیوټر ته ناست یم او په خپلو مهارتونو باندې کار کوم تر څو زما په مهارتونو کې لا زیاتوالی راشي.
د تاسو په نظر په ژوند کې نوښت راوستل د پرمختګ لپاره هلې ځلې کول څومره اړین کار دی؟ او آیا اوس چې د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام د دوی د ډیرو پرمختګونو مخه نیولې، دوی به له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه په دې وتوانېږي چې تر یو حده خپل ژوند ته بدلون ورکړي؟ نن همدا موضوع څیړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو، د ګڼ شمیر ځوانانو په خبره په ژوند کې نوښت او پرمختګ دوی له رواني اړخه خوښ ساتي او په خبره یې ژوند ته نوی رنګ راوړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه را په دې خوا د ټولو ځوانانو په تېره بیا د نجونو په ژوند کې منفي بدلون راغلی دی. په زده کړو او کاري بندیز دی، له نورو لومړنیو حقونو څخه چې یو انسان د بشر په توګه اړتیا ورته لري محرومي دي. په همداسې وضعیت کې به دوی څنګه په دې وتوانېږي چې د ځان خوښ ساتلو لپاره په خپل ژوند کې نوښت راولي؟ په پیل کې افغان ځوان عاشق الله راته وایي چې د ده په نظر خو دا شونی خبر نه ده.
یو څوک وایي چې باید نوښت راشي. نوښت یو سړی سړول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي نه روزګار وي نه پیسې وي نه پرمختللې سیزونه تاسو موجود وي چې ته په نوښت راولې. دلته چې یو سړی مثلا د بیګا د ډوډۍ سره حیران دی، نو هغه نه د نوښت څه تمه کېدی شي. زه په دې باور یم کنه د یو هیواد ځوانان هلته پرمختګ کولی شي کله چې د نوښت لپاره هغوی له هر اړخه ذهنن جوړ وی، کاغه اقتصاد وی، کاغه مالی برخه وی، کاغه کار ولری، کاغه روزگار ولری، اغه نه وخت کولای سی. یو څوک سی د ذهن نه ګډ ور دی، روزگار خراب دی، اقتصاد خراب دی، په هیواد کې تعلیم نسته، نو زه په دې اند یم چې هغه ایس کله نه وخت نسی راوړلی منستا. یعنی د بیګا وخرم سبا ته ایرانیم، بیدن دیم، نو زه څنګه نوښت راولم؟ یعنی یو څوک مانه ولی د نوښت تمه وکړی شي؟ زه په دې نظر یم چې کله له هر اړخه یو ځوان ورغول شي، جوړ سي، هغه ذهن جوړ سي، مالی برخه قوي وي، فشار پې نه وي، دنده ولري، نو هغه به یو نوی نوښت حتما رامنځته کوي.
یو شمیر نور افغان ځوانان هم د عاشق الله په څیر ورته ستونزې لري، خو وایي هڅه یې دا ده چې په همدې سختو شرایطو کې تر خپله توانه خپل ژوند ته نوی رنګ ورکړي، یو بدلون راولي. هغه که ډیر کوچنی بدلون هم وي دوی مثبت ګڼي. هجرت الله نیازی چې د کمپیوټر پروګرامونه زده کوي له همداسې ځوانانو څخه دی.
زما په اند او فکر باندې چې نوښت په ژوند کې ډیر زیات مهم دی، تر څو هر ځوان یا د ټولنې هر قشر یا هر وګړی ښه ژوند ولري، دی باید له نوښتونه پوره پوره استفاده وکړي او په ژوند کې ډیر مهارتونه ترلاسه کړي.
راځو د تاسو خپل ژوند ته که خبرې پې وکړئ راته، چې مثلا څه وخت د ژوند په کومه برخه کې تاسو دې ته متوجه شوي یاستئ چې باید نوښت راولئ؟
بالکل، د ژوند په هر برخه کې نوښت پکار دی، خصوصا کله چې موږ په دنده کې یو یا د یو هدف لپاره کار کوو، نو موږ باید ډیرو نوښتونو استفاده وکړو. زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولی شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر هسان دی. ما بار بار دا کوښښونه کوم. همدا اوس مثال درکولی شم چې زه کمپیوټر ته ناست یم، د شپې ناوخته ده، او په خپلو مهارتونو باندې کار کوم تر څو زما په مهارتونو کې لا زیاتوالی راشي. یعنی هر ورځ زه له یو نوی ډول نوښت سره مخ کېږم.
که درته وایي چې اوس تاسو په کمپیوټر کې څه کوئ چې نوښت غواړئ تاسو راولئ؟
د چمپینز ټرافي کې د استرالیا او انګلینډ ترمنځ یو ښه سیالي ترسره شوه، او ما پر یو لن خبر ولیک هغه می خپل فیسبوک باندې هم نشر کړ او تر سنگ په ورزشی برخه کې کم کامیابی نه وی کم مهارتونو ته ضرورت وو هغه می ترلاسه کړ.
که په یو رقم مخکې لاړ شي ځوانان کې درس برخه کې دي کار برخه یعنی که شخصي ژوند وی کرسمي ژوند وی څومره ژوند خسته کونکیږي چې همیشه یو کار په یو رقم
خوندوره پښتنه ده کچیر موږ په یو ډول باندې مخ ته ځو نو دا ژوند یو ډول خسته کیږي انسان ترې کچیر موږ د هدف لپاره په مختلفو لارو باندې لاړ شو او یا د ژغور ژوند لپاره له مختلفو لارو چارو نه کار واخلو نو ډیر ښه ژوند به ولرو غښتلی به اوسو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د ځوان فکر په نننۍ خبرونه کې په مطالعه خبرې کوو. مطالعه هر چاته پکار ده خو ځوانان لا ډېرې مطالعه ته اړتیا لري. عموما له مطالعه سره په ماشومتوب او نوي زلمیتوب کې د خلکو مینه پیدا کیږي. د مطالعه په بحث کې دا هم مهمه ده چې څه ډول کتابونه او مجلې ولولو. موږ په دې خبرونه کې دوه میلمانه لرو چې یوې په یوه کتاب خپرندوی ټولنې کې مسؤلیت لري او بل د یوې مجلې چارې پر مخ بیایي. هیله ده چې تاسو اوریدونکي به خبرونه تر پایه واورئ. کوم پوښتنه درلوده او یا مو نظر درلود د مطالعې په باب د کتاب لوستنې په باب نو له موږ سره به تماس هم ونیسئ. ښاغلی فهیم سپینغر چې د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د نظری فزیک استاد دی او په عین حال کې د کائنات په نوم د یوې نوې مجلې مرسیال دی. همدارس د اکسوس کتاب پلورنسی فرهنګي مسول صفی الله ناصری هم را سره دی. دواړو درنو میلمنو ته هر کلی وایم. لومړی سپینغر صاحب، کتاسی د په اسلام آباد کې یاست، هلته مو یوه مجله په وروستیو کې چاپ کړې ده. د دې مجلې په اړه یو څه زموږ اوریدونکو ته وایست چې څنګه شو له هیواده لرې په پاکستان کې مو د افغانانو لپاره مجله خپره کړه.
سلامونه څوربان صاحب تاسو ته او استاد دی رادیو ټولو ډیرو محترم او اوریدونکو ته او زه یو خاص سلام شغلی نصری صاحب ته هم وړاندې کوم. تاسو ته محترم معلومه ده چې زموږ ډیر شمیر وطنوال د هیواد بهر تللی دي، نو د مجله د هیواد بهر خپریږي او وطن کې به هم چاپی بڼه باندې لیگل کیږي. د دې مجلې د نشر لوی هدف دا دی چې د هیواد بهر دغه کادرونه چې تللي دي دوی به په یوه پلیټ فارم او په یو د مجلې په طریقه سره رایوزای کیږي او خپل نظریات به یعنی د یو پل حیثیت به لري د مجلې د په تبعید کې لیکوالانو او د وطنوالو ترمنځ به د یو برج یا د پل حیثیت لري د مجلې.
بله صاحب، ډېر زیات مننه کوروادن. د دې مجلې په اړه د محتوا په اړه به وروسته نورې خبرې هم در سره وکړو، خو اوس به ورشو ښاغلی ناصری ته. ناصری صاحب، تر دې مخکې چې دا پوښتنه درڅخه وکړم چې ځوانان څه ډول کتابونه اخلي ولولي، تاسو به په دې برخه کې ډېر معلومات لرئ ځکه چې کتابونه پلورئ او درته معلومیږي چې خلک څه ډول کتابونه اخلي. خو لومړی د اکسوس کتاب پلورنسي د فعالیتونو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. سږ کال مو څومره کتابونه چاپ کړي دي؟
سلامونه درناوی ټول اوریدونکو ته. په ځانګړې توګه خغلی سپین غیس ته ډېره مننه چې زموږ خبرونه کې درسره ګډون لرمه. دقیقا اکسوس کتاب پلورنځي په خپل هڅه زیات کوشش کړی دی چې ښه ښه کتابونه او د ورځې په مطالعې سره برابر کتابونه چاپ کړي، نو تر یوه بریده پورې چې څومره د خلکو اقتصادي واسطه یا توانېدلی دی چې یو تعداد کتابونه چاپ کړي. خو بیا هم کوم اهداف چې ورته ټاکل شوي دي او هغه دوه وویلی شي متاسفانه چې موږ په هغه کچه نه یو توانېدلی چې په پراخه کچه موږ زیات کتابونه چاپ کړی شو او تر ډېره ځایه ورسېدی شي او تر ډېره ستونزه حل کړی شي. خو دا ستونزې ټول ته معلوم دي او هر چا ته تدلیل کوي چې په تدریجي توګه حل شي. نو په داسې توګه اوس ویلای شو چې نوای 2015 کال چاپ شوې ده اکسوس نسبت 2014 کال ته دغه موده کې یعنی په حالت کې ده او کتابونه نسبت تیر کال 2014 ته زیات چاپ کړی دي.
تاسو د ستونزې یادونه وکړه، ستونزې څه ډول ستونزې؟ آیا سانسور، اقتصادي مشکلات او د لیکوالو کموالی، د شمت موضوعاتو نه پیدا کېدل، یعنی داسې کتابونو نه پیدا کېدل چې تاسو فکر کوئ چې که چاپ کړي نو ښه به وپلورل شي او خلک به استقبال کړي؟
فکر کوم چې په هره برخه کې ستونزې شته دي. مثلا د کاپی رایټ په برخه کې چې مثلا یو عامه پوهاوی نشته دی، یو حق سره آشنایي نشته ده، دغه مثلا کتاب پلورنځیو ته او خپرندویو ټولنې ته یو صدمه ده چې د مخنیوی یعنی یو سوال ورسره مطرح وي چې د ساتنه څنګه وکړی شي. له بلې خوا نه د لوستونکو برخه کې چې ورځ تر بلې د سواد کچه یعنی ډیره د پراختیا په حالت کې نه ده په ټولنه کې، یا اکاډمیک بنسټونه زیاتی نه کمی او کیفي تعداد کومه مثبت بدلون پیدا کوي، یا سربیره پر دې هغه مارکیټ چې مخکې درلودله یا تر ډیره چې په اونده توګه ډېر کتابونه پلورل کېدله، لکه ځینې موسسې به وي چې هغو به د ماشومانو برخه کې یا نویو ځوانانو برخه کې ځینې کتابونه ته اړتیا درلودله او دوی په لوړ کلاس کتابونه اخیستله. نو دغه ستونزې دي چې تر ډېره خپرندوی ورسره مخ دي او نشي کولای چې په دغه برخه کې پراخ پانګونه وکړي.
بله، ډېره مننه کور وطن. سپین خر صاحب، اوس که د کائنات په اړه دا ووایست چې د لوستونکو له لورې تر سهده پورې ورڅخه هرکلی شوی دی. بله، متاسفانه چې د سپین غر صاحب په ټلیفون قطع شو. خیر، له ناصری صاحب سره به خبرو ته دوام ورکړو. ناصری صاحب، په تیرو کلونو کې چې موږ له تاسو سره او له نورو کتاب پلورنځیو سره خبرې کړي دي، اقتصادي ستونزو ته یې ګوته نیولې ده چې اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي، د خلکو وس نه رسېږي چې کتابونه ډېر واخلي. دا مسله لا هم دوام لري؟
دا مسله یعنی تر یو بریده پورې په خپل حالت حاکمه ده، خو بیا هم یعنی تر دې باید یو جدي ستونزه ونه بلل شي، ځکه که موږ د ژوند نورو اړتیاو ته په لومړیتوب قایل یو او هغو ته اقتصادي ستونزه یوه جدي معنی نه ګڼو، نو باید په دې برخه کې دا یوه جدي ستونزه ونه ګڼل شي. نو زه په دغه برخه کې تر دې بریده یو تعداد کسان یعنی بې اعتنا بولم چې اقتصادي دلیل باید ډېر مواجه ونه بولي او دې ته باید ډېر اهمیت ورنه کړي، خو بیا هم یعنی دا یو انتخاب دی او دا یو مشکل بللی شو، نه انتخاب وبخه، ځکه چې حاکم دی او دوی نشي کولای چې کوم څه زه غواړي هغې ته رسېدګي وکړي. یا مثلا د عامه کتابتونو نشتون یا لاسرسی محدود دی چې تر ډېره پورې په دغه برخه کې که یو تعداد ځوانان یا کسان نشي کولای چې کتابونه ولولي وایخستای شي، نو د لوستلو لپاره خو باید ځینې چینلونه موجود وي. نو د هغه عام تام لاسرسی هم یعنی په یو متوازن انکشاف په هیواد کې نشته دی.
بله صاحب، سلامت اوسئ. سپین غر صاحب، مخکې له تاسو څخه زما پوښتنه دا وه چې د کائنات مجله له چاپېدو وروسته څنګه درته معلومه شوه چې خلک هرکلی کوي، نه کوي، په بیه هم اخلي که نه؟
زه فکر کوم سروان صاحب، زموږ تاسو په افغاني ټولنه کې که چیرې موږ دقت وکړو، د دغسې ارګانیکو او نشراتو یا مجلو موجودیت بیخي په نشت حساب دی. یعنی کائنات مجله په مجموع کې د یوې خاصې موضوع په هکله د مختلفو معرفتي حوزو نه مسایل راخلي او بحث پرې کوي، چې دا په خپل ذات کې دا یو ډېر نوی طرز د نشراتو دی. مثلا زموږ لومړی ګنه د وخت په هکله ده، د وخت په هکله د موسیقۍ د لحاظه بحث شوی دی، د وخت په هکله د فزیک د لحاظه بحث شوی دی، د دین د لحاظه بحث شوی دی، فلسفې او د ټولنپوهنې او حتی دی وخت په اړه دی فارسی شعر کې دی وخت په تړاو یعنی دی شعر د لحاظه په شعر او ادبیاتو کې وخت څنګه تصور شوې دی زه فکر کوم د داسې مجلو خپرېدل دا به ډېر لوستونکي ولري علت یې دا دی چې د وخت په څیر مفاهیم دا تر اوسه پورې انسانانو ته دا مبهم دي مثلا وخت تر اوسه هم فزیک ته په فزیک کې موږ ټی لیکو په فرمولونو کې ټی ټی موږ لیکو خو دا لا تر اوسه فزیکپوهانو ته دا یو مبهم مسله ده نو دا ډېره مرسته کوي چې داسې یو مفهوم چې هغه مثلا د فزیک ته فزیکپو ته مبهم مسله ده د یو هنرمند نه مرسته وغواړي چې اوکې دغه وخت د موسیقۍ د لحاظه تاسو څنګه ګڼی د فلسفې د لحاظه ده څنګه ګڼی د ټولنپوهنه د لحاظه یعنې دا مرسته کوي چې د وخت پوره تصویر د مختلفو زاویو نه موږ واخلو فکر کوم او تر کومه چې زه د لوستونکو سره په اړیکه کې یم ډېره زیات ستایل شوې ده داسې مجله او ده په د علمي او فلسفي مجلې خو ډېرې بیخی په نشت حساب دي خو دغه یو مجله ډېر زیات تایید او هغه پیدا کړی دی او لوستونکو ډېر خوشاله دي
ډېره مننه
زه فکر کوم که
سلامت اوسې بیا هم درځو د کتاب او د مطالعې په اړه به د اوریدونکو نظرونه مو واورو او به ګورو چې زموږ درانه اوریدونکي څه وایي څومره مطالعه کوي همدا شېبه یو اوریدونکی له سټوډیو سره وصل دی مهرباني کوئ اول ځان راو پیژنئ بله به تاسو ته وایم خپل نوم راته یاد کړئ چې له کوم ځایه خبرې کوئ نوم مو څه دی شمشاد صاحب تاسو څنګه کتاب لولئ مطالعه کوئ
څه ډول کتابونه لولئ دا چې دا تاریخي کتابونه لکه دا تاریخ کتاب دا نبوي سیرت دا شنو دا دیني کتابونه
شا ډېر ښه څومره وخت به فکر کوئ چې په مطالعې لګوي کنه دقت مو نه دی کړی پام تر اوسه نه دی کړی
څنګه
یعنی په هر ورځ مطالعه کوئ په اونۍ کې یو ځل کتاب لولئ که څنګه
نه هر ورځ مطالعه کوم بس هر ماښام هر سهار
آفرین
مطالعه کوم بس کتاب
دا هم د توس چې کتاب باندې کله پیسې ورکړي دي اکثره خلک زموږ کتاب مفت غواړي په پیسې نه پی ورکړي تاسو څنګه
ډېر داسې ډېر وخت راغلی چې پر کتاب پیسې ورکوي دي ځکه د تاریخ کتابونه مرانیولې دي د نوي سیرتونه مرانیولې دي هغه دیني کتابونه د عصري کتابونه د مکتب کتابونه د ډېر کتابونه مرانیولې دي پیسې مو ور کړي دي مثلا نو د معلوماتو لپاره چې مقصد بیا وایو یو شی چې زده کوو یو څه نوي شی په اړه معلومات ترلاسه کوو داسې مو ډېر کتابونه ویلي دي ډېر مرانیولې دي
ډېره مننه سلامت اوسه شمشاد صاحب کور مدان چې ټلیفونه مو یو بل اوریدونکی دی وګورو چې دوی څومره مطالعه کوي له کتابو مجلو سره څومره مینه لري اول ځان راو پیژنئ مهرباني کوئ
قربان سم محترم اسمت طالبان صاحب سلامونه تا ته د ازادي رادیو ټولو قدر من اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ به تاسې مې شنه اوریدونکو عبد الحدا تعلم د هلمند ولایت
مهرباني کوي اتل صاحب اتل صاحب لکه څنګه چې مو نوم اتل دی په مطالعه کې ما اتل یاس کنه مطالعه کوي کتاب لولي
قربان سم محترم سروان صاحب کوشش مډیر کړی دی وانه ډیر شخان ځکه د کتاب لوستو مثال خبري کو خبره ده چې محترم سروان صاحب چې دا اوس کم ځوانان چې د کتاب د مطالعه سره ګرځره مینه والا کنه لري نو زما پر ځوانانو باندې د افغان په سپار باندې دا ځغ دی کشرو په سپار باندې چې کتاب مطالعه وکي کوم واس کار کوي کتابونه وډی کې ته په خدا به ورک محترم اسمت روان صاحب چې اکثره ځوانان مالي دلی دي په دا خاله رسنی باندې بختي مثال ځانونه بختاتلې دي لکه فیسبوک سو واتساپ سو په دا کارو باندې لګیا دي هغه د کتاب مطالعه ته ګر سره پام فکر نسه حال دا چې دی کتاب مثال مرده لارې ملګری دي کتاب هغه شی دی چې مثال مرده لار راشوي مثال دا لارې باندې برابرې نو د کتاب مطالعه چې د ما تخول دي شخوان کوي سروان ته محترم
bale ډیره مننه کور ودان استاد په نظر دلیل دا ده چې خلک په خاله رسنوي کې ډیر بخت شوی دي فیسبوک او ټوئیټر او نورو کې ډیر بخت شوی دي نو ځکه مطالعه نه کوي او کنه نور دلایل لري
قربان سم بس دغه مثال خبرې د لوی دلایل دغه د خپل رسنۍ په خوا خدل ته افغانستان کې دوه نوی محترم سروان صاحب سره دوه ست ډیر استفاده کوي ابل ما اکثر ځوانان د سلیدلی محترم سروان صاحب په دانشي توګه چرو ډیر ما پښتنه ځنه کړی چې دغه نشي توګه پرې دی وایي چې مثال مزاده بیکاری د وجه څخه دغه نشي مواد مثال استفاده کوي نو بیا د جواب کوته وامه چې بیکاری خو نورم مثال خبر نورې لتون لري راسه کتاب مطالعه کوي کتاب لیکي مثال د خبرې بل د شکار وکزام بخ په وساته دا خو د حل لار نه چې نشي توګه تکاشه یا سیګریټ یا نسوار که یا مثال نور مواد مخدر که توازه بیکارم بیکاری خو نور دلیلون لري ساروان سات سړی دی په کار باندې ځان بخو ساتي په کتاب یو مطالعه دی وکي نو دا خاله رسنی ما ته غټ مشکل ده کتاب د لوسه ځوانان پاتې دي ګټ مشکل ده خاله رسنی محترم ساروان ته پیدا کړی دی
ډیر مننه تل صاحب کور دی ودان او به ګور چې بلوریدون کې متصوی استاس له خبرو دا هم معلومه شو چې کتاب نه یوازې دا چې د انسان د پوهې سطح لوړوي پوه زیاتوي بلکې له مخدره موادو نه هم کولی شي چې ویښ غوري بل اوریدونکي لرو ځان راو پیژنئ آزادي راډیو اول ځان راو پیژنئ له کوم ځای خبرې کوي
سلام علیکم ولی مرجان یم د پکتیا ولایت د جانخیلونه
مرجان صاحب کور دی ودان چې ټلیفون دی کړی دی دا وایي چې کتاب او مجلل ولې یو کنه
او ولینا کتابونه مجلل ول ان شاء الله زده د پکتیا پانتون د ژبه ادبیات پندیتخه تاریخ شو نو دا کتاب دی او مطالعه ده چې موږ یو هدف ته یو مقصد ته رسوي نو کتاب خو موږ په ژوند کې ډیر اړین دی او بیا مطالعه چې کوم ده ای مطالعه په اساس موږ کول شو چې ډیر ته لاس ته راوړو
مرجان صاحب څه ډول کتابونه تاسو په خپل لولئ
زه خو خپل بعضی دینی کتابونه وی بعضی به د ادبیاتو اړوند کوم کتابونه دی غال ولما او د درس او تدریس لپاره چې کوم کتابونه دي خپل معلم یم او درس ورکوم نو زه به مختلفو کتابونه ولما
بله په ادبیاتو کې څل ولې شعر مو خوخته کیسې مو خوخی دي لنډې کیسې ناولونه څه شي
نو دا شیان خو زه ډیر غنه نه د مطالعه کړی خو زه پراخه مطالعه یعنی د هغه لپاره دغه لپاره دومره وخت نه لرم او مقصد د استرکان کې او شیر او دا د تاسو رادیو چې کومه ده دا ډیره تعقیبوم وای تاسو بعضی شیران دي هغه تاسو ملمه کوي هغه نه وستاس ځکوم نو اکثره ما دغه کوم چې نه خو دو اندر از دغه نظم متون دی دغه ډیر زه مطالعه کوم نو شینه کله کله ورماته نستر شو د خوشال خان خټک
ډیر مننه سلامت اوسه مرجان صاحب کور دی ودان چې ټلیفون دی وکوس په ورشو درنو ملمنو ته ناصری صاحب تاسو تجربه لري در تمالی میږي چې خلک څه ډول کتابونه خوښوي څه ډول کتابونه نن سبا په افغانستان کې خلک اخلي ډیر
د شتن په هر موسم کې عموما کله چې د خوندۍ پایلې یا پانتونه پایلې په دغه وخت کې هغه درسي کتابونه زیات پلورل کی او په عادي وخت کې تر ډېره چې موږ سره ښه تجربه شوې دي هغه تر ډېره د داستاني ادبیاتو برخه کې کتابونه ډېر مینه وال لري او د اسلامیاتو او ارواپوهنې برخه کې نو دا برخه ډېر مینه وال لري او کسان چې کورسونه وایي تخصیص ذکر کوي نو د ژبې ذکر برخه کې ډېر کتابونه خوښوي خو تبیره په افغانستان کې د داستاني ادبیاتو مینوال زیات دي او ښه استقبال کوي او بل یادونه زه باید وکړم چې د ورسته کې اکسوس کتاب پلورنځي د کتاب د نړیوال ورځ په مناسبت یو نوې مجله هم پیل کړه چې د اکسون په نامه ده د مهالنۍ د ځل د کتاب ولوست او مطالعې د دولت ځانګړي شي غنوه چې چاپ شوه او په دې ورځ وړیا کتاب لوستونکو ته توضیح شول نو دوی سم مطالب کې راټول شي او دا یو ښه پایل و ډېر ښه استقبال ته شوی دی او تر ډېره بریده پورې دا ځل دا غنه یعنی د کتاب لوست مطالعې ته ځانګړې شوی و چې ډېر هم سایل چې تر ډېره ډېر لوستونکو به ستونزې ورسره درلودلې چې یو مخ مطالعه نشو کړای یا څنګه مطالعه وکړو یعنی دا مسائل د مطالعې په ارتباط شو دا تر ډېره دی استادانو او کسان چې تر ډېره مطرح لیکوالان دي دغه په مرسته سره دا فهرست آماده کا او په دغه برخه کې کار وکړ. نو خسته خواږه سو دی او هڅه کوو چې بیا په خیر بیا چاپ شي.
څنګه یعنی غواړي چې میاشتنی په منظم ډول چاپ شي؟ میاشتنی ونیزه یا کنه په کال کې دغه به غنوه
یو غنه خو بنوي مهلنه عنوان ورکړی دی. یعنی موږ خپل هڅه کوو چې په دې مناسبت سره چاپ شي. ایا مثلا د ماشوم په برخه کې افغانستان زیات څنګهون ترتیا لري د ورځ مناسبت هم مناسب لیدل کی چې موږ څنګه کولای شو ماشومان په مطالعه راولو یا دین نور مناسبتونه وي نو په کار کې شاید کوم څلور ځله چاپ شي.
ډیر مننه. سلامت اوسه سپین غر صاحب. تاسو مجله کائنات دا یوازې په پاکستان کې توزیع شوې ده او که افغانستان ته هم واستولې ده؟
څاروان صاحب دا مجله به هم چاپی وي او هم به آنلاین خپریږي. آنلاین هم په دوه درې ورځو کې به په د زرغون ویبسایټ له لارې خپره شي. چاپ شوی په پاکستان کې دا ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د په هیواد کې طبیعي خبره ده چې مطبعې شته دي، خو اکثرا چاپونه په بهر کې وي، په ایران کې کېږي، په پاکستان کې کېږي. نو دا افغانستان ته هم لیږل کېږي او نورو هیوادونو ته که چیرې لوستونکي علاقه ولري هغو ته هم استول کېږي ډیجیټل د هغه له لارې نه. اما زه فکر کوم چې اوس عصر کې دغه ډیجیټل نړۍ دا هر څه ډېر اسانه کړي دي، نو موږ د آنلاین پلاتفارمونو په طریقو هم دونه استفاده کوو او د مجله تر خلکو رسوو.
آیا سیاسي مطالب هم پکې شته او کنه؟
زه فکر کوم سیاسي او دغه مباحث دومره زیات شوي دي چې افغانان به فکر کوم تر سومونو رسیدلي وي. زموږ جدي باور دا دی چې موږ باید د ډیرو فرسوده او ناچله سیاسي بحثونو پر ځای زیاتې لږ لږ علمي او فلسفي او دغه د تورته مباحث عام کو، ځکه د میډیا او د روشن فکر طبقې او قشر افه غواړم نقش دا دی چې از هانو ته مسیر ورکی، سایکل کی او په یو خاص ډایرکشن باندې اومه از هان یو خواته یو لوري ته بوزي. زه فکر کوم چې د روشن فکرې طبقه او د میډیا د نشراتو د مجلو د رادیوګانو اساسي نقش په اوسنی حالت کې د افغانستان په تړاو ده چې دوی باید علمی، فلسفي او دغه فرهنګي مسائل او موضوعات ته ډیر کار وکړي. او زموږ جدي باور دی چې د افغانستان مسله ډیره سیاسي مسله نه، تر ډیره فرهنګي مسله ده. موږ باید فرهنګي وده کې، علمي وده کې او فلسفي لحاظه که چیرې موږ کار ورته وکړو، زه فکر کوم ډیر سبب حل شي. زموږ مجله قطعا سیاسي نه ده، خو عنوان یې فلسفي او علمي مجله ده چې دا به د علم او د فلسفه په تړاو دوی موږ کار کوو.
بله ډیره مننه. او دا مهمه موضوع ده چې تاسو ورته اشاره وکړه. او بل شیګنه به شاید دام وی چې دا مشکل بم نه لري چې افغانستان ته لیږي، ځکه چې په سیاست کې خو نو بیا داسې مسائل شته چې یو خوای نه خوشوي بل خوای خوشوي او بیا یې مخه نیسي. ناصری صاحب، ستاسو په کتابونو کې هغه کتابونه چې اکسوس کتاب پلورل سي تر اوسه پورې چاپ کړي، کوم یو تر ټولو زیات پلورل شوی دی؟
اکسوس چې چاپ کړي دي تر ډېره د اروپا نه برخه کې یو کتاب دی چې تر ډېره انګیزشي پیغامونه لري. دا یو هندي لیکوال شیو کې هرالي کله ته ګټون کوي. دا کتاب څه باندې 10000 ټوکه پلورل شوی دی او په دونه نشه ریسکای دی. علاوه د دې نه نور هم په دغه برخه کې چې د وایناز دکړه په برخه کې کتابونه دي او یو څه نور مستنی ادبیات کې هغه هم یعنی د دې هغه حجمي ظرفیت په کتو چې حجم یې زیات خو بیا هم زیات پر شوی دی نسبت هغه کتابونو ته چې حجم یې زیات دی خو ډېر لوستونکي نه لري. نو تر ډېره د اروپایي برخه کې د اکسوس زیات کتابونه پر شوی دي.
بل تاسو دې داستاني ادبيات او دارزار و پهنه یادونه وکړي چې په دې برخو کې کتابونه ډېر پلورل شوي دي، لکه د سیاسي کتابونو یادونه مونږ کړې. د دې داسې معلومیږي چې خلک له سیاست ډېر غشوي دي، زړه توري شوي دي، کڅنګ
زه فکر کوم په یو ټولنه کې چې کله هغه نو وخت یا تخیزبي وضعیت حاکم وي بیا هغه سیاسي مسایل ډېر علاقمندان نه لري، ځکه تر ډېره پورې د ګوندونه چې دي کله چې ګوندونه فعال وي نو په ټولنه کې سیاسي مطالعه زیاته کېږي، ځکه لږ تایا پورې هغه وضعیت په دغه مسایلو کې دوی ته ډېر ښه معلوم وي او په دې برخه کې دوی ته ډېر سوال نه وي. ځکه زه یادونه کولای شم چې جمهوریت په وخت کې موږ د ملا صاحب ضعیف یو کتاب چاپ کړی و، نو هغه تر ډېره د جمعیت ګوند یا د نورو ګوندونو کسانو به مطالعه کوله، که څه هم دوی په پښتو ژبه لوست نه شوی کولای خو دا کتاب ته ډېر سودا وه او پسې ګرځېدل به. نو په دې اساس یعنی چې کله یو ګوندونه هم فعال وي او داسې د کوم ګوند کتاب چاپي نو دا د سیاسي مطالعې د رشد یوه وسیله وي دوی ترمنځ. نو هغه حالت کې چې تکحزبي وي زه فکر کوم بیا ډېر مینوال نه لري.
بله ډیره مننه سپینغر صاحب. په ورستیو کلونو کې په افغانستان کې مجلې کمی شوې دي، دلیل یې څه کېدای شي؟
زه فکر کوم د دغه ټکنالوژي یا دغه د مجازی نړۍ کې چې څه پلاتفورمونه دي چې فیسبوک شي، واتس اپ، د ټویټر او د شان شي، دوی یو مازله زما په نظر راغړې دغه د چې لوستون کوي اوس مطالعه کوي، یعنی ډیر جستا ګوسیخته، یعنی متن لونی خ ډیر متن لونی شاید یعنی تر پخوا د متن لوستون کې خ زیات شي وي، خو هم د متنونه اېڅ هغه نه دی او اورګانیک پایوان نه لري، افقي عمودي تسلسل پکې نشته، یو متن دی
ژور مطالعه نه کوي،
ژور مطالعه نه کوي بالکل. او دا وجه زه فکر کوم دا ټولنیز رسنۍ دي، همدغه یو دلیل دی، اساسي دلیل، یو د اساسي دلایل نه دا هم چې موږ د مجلې ته کار پیل کړ چې لاقل باید دغه مشکلات او دغه مسائل موږ هم حساب کې واخلو په حل کې. زه فکر کوم په مجموع کې نه تنها د افغانستان ټول نه بلکې په مجموع کې ټول اکثرا یعنی نړۍ ټول انسانان دا د دغه بحران او د مزلې سره مواجه دي او مخ دي. دوی مطالعه تر پخوا ښه ډیره کوي، متن ډیر زیات متن لونی، ځکه ډیر وخت په سوشل میډیا کې تیروي، اما دا مطالعه ژوره مطالعه نه ده او بیګټ مطالعه ده او شاید اگر موثریت نه لري. زه فکر کوم علت یې دغه مجازی نړۍ ده چې ډیر وخت وو کې تیروي او مغز ستړی شي او بیا دغه مفید.
سپینغر صاحب یوازې د ستړیا مسله بم نه، اوس تاسو مثلا په خپل اشاره وکړه چې مجله آنلاین کوي بیرته، نو کله چې خپل مجله آنلاین خپروي، کله چې ګڼ شمېر ویبپاڼې هم شته چې ځینې کتابونه خپروي، نو بیا د شاید مجلې اړتیا یو څه کمه شي او شاید خلک ډېر لیواله نه وي چې په مجلو پسې وګرځي.
زه فکر کوم چې دغه ویب پاڼو ته هم که موږ تاسو وګورو، اول خو کتاب شاید مؤلف یا لیکوال یو تن وي، مجله خپل خاص څه لري، کیفیت او لذت لري کنه. مجله د کتاب سره تفاوت دادی چې شاید یو کتاب موږ راواخلو د وخت په تړاو وي، خو هغه به د یو تن نظر وي چې د وخت په تړاو د نظریات ورکړي، اما د مجله خوبایی او مزایا دادی چې د دوی به موضوع پکله مختلفو کسانو، یعنی مختلفو مغزونو، یعنی مختلفو لیدلورو موږ لیدلوري موږ اخستی شو. دا یو مسله ده. دویمه ده چې ویب پاڼه هم بالکل موږ تاسو ډیر زیات ویب پاڼه شته دي، د اوس فعال شي ویډیو خوشبختانه په افغانستان کې هم ډیر غدي، اما ویب پاڼه هم د سې کوم ټکنیکلی تخنیکی لحاظ کوم تاسو د ویب پاڼو کارایي ته وګورو، اغه هم دومره یو ارګانیک شکل وي موضوع ته نشي ورکولای چې داسې یو تسلسل ورکی. نو زه فکر کوم مجله خپل ځایګه تل به شته وي او اغه خپل کیفیت تلاسه نشي ورکولای، نه اوسنی ویب پاڼې او د شان ځای نیولای شي، ځکه دومره ارګانیک شکل وي موضوع ته نشي ورکولای ویب پاڼې، او نه کتاب ځای نیولای شي، ځکه کتاب هم دیو مؤلف دیدګاه دیو موضوع پکلوي.
بله ناصری صاحب ستاسو نظر څه دی په دې برخه کې؟ آیا انټرنیټ، ویب پاڼو، فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو د مطالعې په فرهنګ منفي اغیز کړی دی او کنه برعکس؟ ځینې البته وایي چې یو شمیر خلکو په خوا لیک لوست نشوي کولای، خو د دغه ټولنیزو شبکو له برکت لیک لوست زده کړی دی. ممکن په هغو کې یو شمیر جدي مطالعې ته هم هڅول شوي وي. که څنګه
د سوشل میډیا چې کله من سره غلی ده، مخکې استنفورد پنتون یو سروې کړی و چې پس له 2014 نه د انسان تمرکز له 14 ثانیو نه 8 ثانیو ته راغلی. نو دا سوشل میډیا د انسان تمرکز ډیر زیانمن کړی دی، او ډیر موقتی او مقطعي مسائل مثلا مطرح کوي. کسان نشي کولای چې دغه موضوع ژور ته ولاړ شي. او د دغه ستاسو کوم امپراتوري حاکمه کوي د خاله رسنه، یعنی خو عقب نه لري، ځکه چې هغه یو څوک چې د یو موضوع په اړه تحلیل ونه کړي، ژور ته ولاړ نه شي چې د څنګه مطرح شوی دی. نو دغه د انسان تمرکز چې کله پاشلی وي او داسې یو موضوع ته عمق ولاړ نه شي، نو بیا ارزښتو کې هم تغییرات لای شي، او په هغه څه چې یو وخت ونه منله او بیا یې مانی په دې کې هم بدلون راځي. نو بله شکه چې دا یو منفي اغېز پ لري، خو بیا هم یعنی چې کوم اجابات یا د وضعیت حاکم دی، دا اوس هغه حالت کې یوه داسې مبارزه پکار ده چې مؤثره تمام شي. یعنی هدف مې دا دی چې فرهنګي بنسټونه باید په دې کار او په دې فکر وکړي چې لومړی د خلکو اړتیاوې پیژني، یا کوم اړتیاو چې دوی مخکې درلودې د هغو هڅه او هنر دې ته وکاروي چې دوی ته نوې اړتیاوې ایجاد کړي. پس دوی د اړتیاوو د ایجاد نه یعنی دوی کولای شي چې افکار تغییر کړي. نو که په دغه برخه کې دوی څه چې لازم دي وکړای شي، زه فکر کوم ښه نتیجه ترلاسه شي. خو بیا هم یعنی د انسان تمرکز نهایت مهم دی، او هغه په دغه کتاب مجله او په دغه مسایلو کې ښه تامین کېدای شي او ډېر ژور ته رسېدای شي. خو اوس مثلا ډېر ریلونه او دا یا ویل کې چې دا ډېر وایرال شو، ډېر ولیدل شو، ځینې احساساتي مسایل مطرح کی او ډېر ځل له منځه ځي. دوی یعنی منفي اغېز درلودلی دي، خو بیا هم په دې کې یو هغه سافټ انقلاب یا نرم انقلاب کې پکار دی چې وکولای شي د فرهنګي بنسټونو حفاظت او خپل اهداف چې کوم دی لري غوته کې ځان ورسوي شي.
بله، په دې برخه کې یو څېړنه دا وایي چې وایي کله چې انسان ډېر شیان ګوري او په غیر جدي ډول یې ګوري، یعنی برسره نیلولي سرسری لولي او حافظه ته نسپری، دا د دې سبب کیږي چې حافظه یې کمزوري شي. د ټولنیزو شبکو اکثره مطالب دغه سړي چې مرور کوي خو لیکن ذهن ته نسپارو، لکه د لوحو غوندې په شعرونو کې ځینې خلک یو وخت دا په دې برخه کې ویل شي ول چې په ځینې کسان د لوحو په لوستلو عادت دي، لولي خو حافظه ته نسپري، همدا سیلولی نو هغه هم حافظه ته توان کوي. خو اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څومره مطالعه کوي، له کتاب او مجلې سره مینه لري او کنه لري، اول ځان راو پیژنه.
ډیره مننه کوم سلامونه تاسو ته قدرمنو میلمنو. بله، نبی الله زابلای له زابله.
سلامت اوسه زابلای صاحب، دا وایي چې څنګه له کتاب لوستلو مجلې لوستلو سره علاقه لري کنه؟
ډیره مننه کوم. زه باید وایم چې کتاب یو د یو خواخوږي ملګری په شان ده. مثلا که یو څوک شت کتاب ولولي، هغه به حتمن په درد ورته خوري. یو خواخوږي ملګری مثال ورکوم، نو طبعا مطالعه خو شته، نو موږ هم خپل مطالعه کوو. مطالعه تر ډیره حده زه چې یعنی مجلې ته داسې خاص لاسرسی نه لرم، خاص مې نه دی لوستلې، مطالعه مې ډېر نه دی کړې د مجلې په برخه کې. خو تر یو حده دا ځوانه طبقه تر یو حده له شعر شاعري سره هم تر یو حده علاقه مندې. زه خپله د شاعرانو کتابونه، د مخکښ شاعرانو کتابونه مطالعه کوم، تر څنګ تاریخي کتابونه مطالعه کوم، او له میلمنو نه هم دوه پوښتنې لرم که چېرته دوه سوی نه وي.
مهرباني،
مننه کوم. لکه درمنو میلمنو نه مې پوښتنه هم دا ده که چېرته میلمه ته محترمه یو کس مثلا له یو ښه پوهنځي نه فارغه ده، که هغه فارغه کس په راتلونکي کې مطالعه ونه کړي، دا وایي چې زه فارغه سم نور مطالعې ته چندان ضرورت نشته. البته په مستل کوم هغه څومره په ژوند کې به ایا ممکن تغیرات دلی دل کیږي. یو دوهمه پرستانه میداده کچیرته دا چې اوس په افغانستان کې پر یو حد پوری لرسنه یو یعنی درس ورکول کیږي هغه درس هغه درس تر مثلا موږ تاسو په سیم کې تر لاسه کوو څومره منفي یا هم څومره مثبت تغیرات پکې لیدلی شو کوم میرسنه چې پیلن درسونه ورکوي. مننه.
ای ډیر مننه. سلامت اوسئ. بل اوریدونکی هم شته؟ تاسو هم ځان راو پیژنئ. آزادي راډیو مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست خبري وکئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور احمد یم د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څنګه لیکنی وای.
ډیر مننه نور احمد صاحب. دا وایس چې څنګه له کتابو لوستو مطالعه سره مو جوړه دا وکنه؟
والله جوړ خو مده خدا دې چې زه خپل پر مکتب کې مخیر کارمن دی په دولسن کې او ډیر شو کې لرم خدا دې اقتصادي مشکلات ډیر خو کله کله کتاب را خو مطالعه کوو خو بس د کار د غو د راتمخ دین او کارونه به خډیر وشترکو او درس دغه د مکتب چې وس د مکتب په وخت کې علاوه یو ډیر او مازیګری معلم د مطالعه کو ز خپل تاریخ سره ډیر مینه لرم او د اقتصادي مشکلات چې د افغانستان کې به خډیر نو د اقتصادي مشکلات چې به خډیر
یعنی نور احمد صاحب یعنی اقتصادی مشکلات سبب کیږي چې وخت پیدا نه کوي چې مطالعه وکړي او که اقتصادی مشکلات د دې سبب کیږي چې کتاب او مجله وانه خسته شي
یا وخت نه لرو کار باندې مصرف او بیا داسې وسته مكتبو کې وسته دا باغه موضوع نه ده دغه پر د جامو پاک له بل ځای خبره وکم دغه موست دغوت یې به ول د لابراتوارو د مرکزو ته نو کسپین کتابو سن کایو سن لنګوټانی د چلی موږ نه دی په دې کې هتا موږ د سن پیانو چنیو کړی دا پرېښول په دې موږ ډیر مایوسه شو چې کس یې خپل د مطالعې سمبر زړه وار په وار پورې شنه موږ دا خوښ دي چې د زمينه موږ ته برابر شي چې په اړه کوم کالو کې یا مشت داسوی یا مطالعه وکونه نو اسلا د افغانستان کې به خډیر وضعیت سره خراب دی مطالعه چکر نه کوم چې اړیل دی وسته په خاره کم کوي.
صحیح. ډیر زیاته مننه نور احمد صاحب کور ودان. یو بل اوریدونکو هم شته دوی خبرې به مو بیا به درنو میلمنو ته ورسو چې د کتاب پاړه نوري خبرې ورسره وکړو. تاسو هم ځان راو پیژنې ازادي رادیو ده. شه صاحب څنګه تاسو کتاب او مطالعه سره جوړه ده وکنه؟
دغه مسته مکتب مستنډواله
ش خط نه دی زده متاسفانه. خو موږ نن په خط هغه چا سره خبرې کوو چې خط یې زده ده او کتاب لولي. خو خیر تاسو خبرونه واورئ د نورو میلمنو خبرې نظرونه واورئ د نورو اوریدونکو نظرونه واورئ. سلامت اوسئ. نو ور به شو درنو میلمنو ته سپین غر صاحب تاسو دې زابلي صاحب پوښتنې واورئ. دی وایي چې که یو څوک له پوهنتونه فارغ شوی وي نو بیا هم مطالعه ته اړتیا لري؟
زبری صاحب ډیر ښه پوښتنه وکړه. زه سلام او ځانګړی احترام ورته وړاندې کوم. زه فکر کوم زده کړه دا ډیر لنډمهاله پروسه نه ده، دا یو اوږدمهاله پروسه ده. زده کړه موږ په څلورو کلو کې یا شلو کلو کې یا لسو کلو کې دا نه شو خلاصه کولی، دا د ټول عمر کار دی. مطالعه علت یې هم دا دی چې موږ ژوند د پوښتنو سره کوو، د ځوابونو سره ژوند نه کوو. مثلا ډیر پخوا مثلا زیو مثال به وړاندې کوم چې په هغه کې د طبیعي علوم د لحاظ په مثال لته وړاندې کوم. پخوا داسې ګڼل کېدله چې د دنیا د څلورو عناصر نه جوړه شوې، د بنیادي عناصر دی د نړۍ چې اوبه دی، باد دی، خاوره ده او اور دی. دا پوښتنې ځواب پیدا کړه چې دنیا د څونه جوړه شوې ده؟ دنیا د څلور عناصر نه جوړه شوې ده، بنیادی عناصر څلور وو کنه. آینه پختنه کلونه ورسته بیا وشوله کنه چې د دنیا د شنه جوړه شوی ده جواب پرته متفاوت جواب وکنه دنیا د اتم نه جوړه شوی ده بنیادی ذره اتم مو آینه پختنه ډیر کلونه ورسته بیا وشوله چې دنیا د شنه جوړه شوی ده دنیا د الکترون او پروتون او نیوترون نه جوړه شوی وکنه اوس پختنه کیږي چې دنیا د شنه جوړه شوی دنیا د کوارک او ډیر بنیادی ذره نور بنیادی ذره نه جوړه شوی نو از ما وړاندیز زابلی صاحب ته ده چې موږ تاسو ژوند پوښتنه سره کوو او پوښتنه هیڅ وخت جوابیدونکی نه دی یعنی جوابونه تل زړیږي نو شاید یو ځواب یو میاشت وروسته زور شي یو کال وروسته زور شي سبا ته زور شي نو دا زده کړه تنه تر څلورو کالو یا لسو کالو پر موږ شو خلاصه کولای دا یو ډیره اوږدمهاله پروسه ده زه فکر کوم
یو خو دا چې تغییر راځي نوی نوی شان رامسته کیږي نوی نوی نظریه رامسته کیږي او بل خبره دام ده چې هغه څه چې چارز د کړی وی هغه هیري شي او څومره تاسو راسره موافق یاست چې مکتب او پوهنتون صرف وسیلې دي نور نو باید انسان شخصي مطالعه وکړي اکثرا مشاغل خلک چې وینو چې ډیر په هلری او ډیر څه توقع ورڅخه لرو هغه کسان دي چې خپلې مطالعه کړي ده په مکتب او پانتون کې داسې مرحله ته څوک نشي رسیدلی کڅنګ
کاملا بالکل په دې کلاس ماته دي صاحب یو شعر را پیاد شو هغه وایي چې میرسد از شوق هر کاری به میراج کمال کار کردن بر امید کارفرما مشکل است یعنی موږ اکثرا که یو ځای ته رسیږو هغه د خپل جد و جهد و شوق و علاقې د وجې نه رسیږو موږ که دا زړه وتړو چې ولا پوهنتون به ما یو برخه کې ورسوي ما ته به یو څه شی رازده کړي دا تر ډېره یو ډېره زما په نظر یو ډېره پوچه هیله ده یو ډېره بې معنا هیله او آرزو ده خپله به سړی مطالعه کوي او خپله به یو چیرته رسیږي یعنی هغه د صاحب په قول کار کردن بر امید کارفرما مشکل است.
ډیره مننه سلامت اوسئ ناصری صاحب تاسو دې اکسوس کتاب پلورنځی دې کتابونو په اړه څه خبري وکړي د نورو کتاب پلورنځی په اړه هم معلومات لري کنه چې نور په څه وضعیت کې دي څومره کتابونه پلورل کیږي د کتاب بازار څنګه دی ناصری صاحب زما خبری اوری
غاگ مرزی
او بله غاگ موسرزی
ما به تقریبا یو تعداد کتاب درنزی چې مخکې وضعیت سنو تر ډیره ښه شوی دی او ارتقا یې کړی ده پراختیا ورکړی ده خپل کاروبار ته او مطرح شوی دی او یو تعداد کتاب درنزی یا ډیر کوچنی شوی دی فعالیت پرې ښی دی یا چاپ کم رنگه شوی دی خو بیا هم په مجموع کې یو تعداد کتاب پلورنځي چې په ولایت کې وو د کتاب چاپ او توانی نه درلوده هغه ترې ښه شوي دي او کتابونه چاپوي او کومه د هیواد کې چې امنیتي جغرافیا پراخه شوې ده نو په فرهنګي لحاظ هم تبدیلي د پراختیا پیدا شوې ده په کندهار کې چې صداقت کتاب پلورنځی دی هغه هم ته موده کې چې څه باندې یو میاشت وکړي هغه هم د صداقت په نامه یو مجله پایل کړی ده او بل یو جو یو آنلاین پلیټ فارم هم منځ ته راغلی دی چې هغه جو اپګا په نامه ده او هغه هم تحلیلي مقالې وړاندې کوي نو دا تقریبا په یو نیمه میاشت موده کې د دوو مجلو د یو آنلاین پلیټ فارم رامنځته کېدل دي او بل په ولایت کې د یو څه کتابونو چاپ دی چې یعنی دروازه برخه کې دین کتابونه چې په خپل ځان لیکوالان لیکلي دي په ننګرهار کې خطیز کتابونه چې چاپ کړی دی او ښه استقبال ته شوی دی یا نور هم دروازه برخه کې یعنی داسې کتاب هم چاپ شوی دی چې په تیر د 1213 کال کې ته باندې لږ ټوکه پلور شوی دی دروازه برخه کې نو په دې سبب تقریبا وضعیت ښه دی او
تاسو یو وخت د کتابونو د یو مارکیټ یا یو بازار غوښتنه کوله له دولت مو غوښتله له ښاروالي نه مو دا غوښتنه درلوده چې یو ځای تاسو ته تعین کې هغه غوښتنه مو کوم حد ته رسېدلې ده آیا خبرې لا هم پیروانې دي او کنه
په غوښه هم خبرې روانې دي. توزله په پلان کې نیول شوې ده چې یو پارک یا سنتي پارک په کچه یو ځای ورته تخصیص شوی دی، خو د ښار اوس کومې نښتې پلي کېږي او سړک پرانیستل کېږي او نښتې تدمی کېږي، نو موږ یې د انتظار په حالت کې پرېښي چې یو مناسب ځای تاسو ته په پام کې نیسو او هغه کې به تاسو ټول یو ځای وای او خپل د فرهنګي صنعت او تاسو وده ورکړی شي. خو تر اوسه عملي عملا یعنې کوم اقدام نه دی شوی چې موږ دا ډاډ پیدا کړو چې دا کار به وشي که نه.
بله سپینغر صاحب، یو وخت په افغانستان کې مجلې په دواړو ژبو خپرېدلې، تقریبا ډېرې کمې داسې مجلې به وې چې په یوه ژبه دي وي، په دواړو کې به په هر مجله کې به دواړه ژبې وي، یا به منتها دا فرق به و په یوه کې به یوه ژبه ډېره وه په بل کې به شاید بله ژبه ډېره وه. ستاسې مجله هم په دواړو ژبو خپرېږي، دا مو ولې دا کار کړی دی سره له دې چې په وروستیو کلونو کې دغه دود تقریبا له منځه تللی دی؟
د مجلې په تړاو موږ نه تنها یو انساني رسالت درلودله چې موږ باید دا مجله خپره کړو، بلکې زما او زما د مېرمنې چې دا مشترکه هڅه ده، یو بل هدف هم د دې مجلې د نشر نه دا و چې موږ تاسو وینو په خواله رسنیو کې هم د اوس ډېر د قومي او ژبني ډېرو متعفنو مسایل مطرح کېږي په خواله رسنیو کې. نو زما میرمن د یو تاجک میرمنې په توګه او زه د یو پښتون ځوان په حیث زه فکر کوم دا به یو ډېر ښه بل لوی تاثیر ولیدي چې موږ لا هم کولی شو ګډ فرهنګي کارونه وکړو او دغه ډېر ساختګي موانع چې موږ تاسو ځانو ته جوړ کړي دي دا باعث نشي کېدلی چې انسانان سره بیل شي. زه فکر کوم چې انسانان د ټولو زه په موږ باور لرو، د یو ساینټیسټ په توګه موږ باور په دې دی، زما میرمن هم ساینس لوستی، زموږ باور دی چې موږ ټول انسانان موږ کیهاني شهروندان یو، موږ کازمیک سیټیزنز یو. نو دغه یو دیدګاه په درلودو سره دا ډېره سخته وي چې موږ تاسو انسانان په ډېرو عجیبو غریبو مسایلو باندې وویشو، کوم کلسیم چې زما په هډوکو کې دی، کوم کلسیم چې څاروان صاحب ستاسې په هډوکو کې دی، هغه عناصر د ټولو انسانانو مشترک دي. همدا رقم کوم وسپنه عنصر چې زما په وینه کې دی، ستاسو په وینه کې دی، د نورو انسانانو په وینه کې دی، دا ټول یو شان دي. دغه ډېر سختګي مسایل انسانان نشي سره بیرولی، د ساینس په توګه زموږ باور دی چې ټول انسانان سره اصالت یو دی او د دغو سختګي مسایلو په ذریعه باندې بیلول یې دا یو ډېر غیر علمي کار دی، یو ډېر د طبیعت خلاف او ضد کار دی. طبیعت هیڅ نه تقسیمات چې دغه انساني علومو وضع کړي دا نه پیژني. زه فکر کوم دغه مجله چې موږ په دواړو ژبو باندې یې خپرو یو لوی تاثیر به زموږ باور دی چې دا هم ولري چې دغه یو متشنجه او حالت او وضعیت به لږ مثبت خواته شي، دا خلی به یو دوه تنو ته شاید تاثیر ورکړي.
بله ډیره مننه، سلامت اوسئ. ناصری صاحب، تاسو دې کاپی رایټ یادونه وکړه په ستونزو کې، لدینه مو منظور څه و؟ آیا په داخل د افغانستان کې که یو کتاب تاسو چاپ کړی بل ورسه بل څوک چاپوي، او که مو بل منظور و؟
کاپی رایټ مسله خو په د کتاب او مجموعه کې فرهنګي مسله کې یو ډېره حاد مسله ده، او په دې یو مهم سرنوشت ترلاسه وي. تر ډېره پورې چې کوم کتابونه موږ نشروو، یعنی په ډېره کم موده کې یو کتاب کسان دغو پی ډي اف لمونه غواړي یا دا کتابونه په موږ سکن کیږي چې دو په سوشل میډیا کې خپریږي، او دا د موږ کاروبار ډېر ټکنه کوي، یعنی کوم کتاب چې نور کله نوای چاپ شول او ډېر زر به پلورل کېدله د هغو هغه چاره ډېره ټکنه کوي. نو په دې اساس د دغو مخنیوی هم سخت دی، او هم په دغه برخه کې یو عامه پوهاوی نه دی شوی چې دوی دا حق وپېژني څو په دې هغه تیری ونه کړي. نو په دغه برخه کې تر ډېر کتابونه سکن کیږي، او بیا د سوشل میډیا له لارې نه دوی هغه نور کسان ته لیږي او کتاب په قانوني بڼه یعنی څوک نلونی او هغه ته رسیدي خو دلته یو خپرندوی بنسټ چې هغه مالیه ورکوي جواز لري کارمندان لري او په دې فکر کې چې ته چاپ کړي چاپ یې نه کړي نو د فرهنګي صنعت ته ضرر رسوي
او د دې مخنیوي هم ډېر مشکل دی چې څنګه به څوک پیدا کوي چې چا دا کار کړی دی اما سوال دا دی چې مثلا یو څوک د یو چا کتاب پی ډی اف کوي نو حداقل ځان ته دی دا کار وکړي نو دا کار خو دې نه کوي چې ټولو خلکو ته یې استوي دا خو نو واقعا چې ډېر لوی ظلم دی
بل شکه یعنی داس کرنا هم شوی دی چې دوی د خلکو نه په کریډیټ کارت هم وخت لري چې تاسو زموږ د نمبر ته کریډیټ کارت ولګي او موږ تاسو ته د 500 روپۍ مقابل کې د 300 500 کتاب استو نو په اخلاقي لحاظ هم یعنی دا مسله او د خلکو لحاظ هم صدمه لیدلې ده څنګه چې ما یادونه وکړه چې یعنی یو